افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو ترمنځ بل بر پړاو خبرې به په ټاکلي وخت یعنې د جنوري په 15 پیلېږي، خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي. د سولې د بهیر په ترڅ کې د وروستیو پرمختګونو په اړه مو د چارو د یو کار په نظر هم اخیستی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین د خبرونه اوروي.
په بغلان او روزګان کې نږدې دیرش امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي. د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او په امریکا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارډ کچې ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. په بغلان او روزګان ولایتونو کې د نږدې دیر شو امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په بغلان کې د پولیسو ویان جاوید بشارت وایي د پل خمري د وزیر آباد پر پوستې تیره شپه طالبانو برید کړی چې پولیسو ته یې مرګ ژوبله اړولې. بشارت ازادي راډیو ته د مرګ ژوبله شمیر نه ښیي، خو د بغلان د ولایتي روغتون مشر عین الدین سیادی وایي دوی تر دغې جګړې دیارلس جسدونه او 15 ټپیان وروړل شوي چې اکثره یې پوځیان دي. بلورته د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبله اړولو ادعا شوې. د اورزګان د والي ویان د احمد شاه ساحل وایي دهراود کې تیر شپه له طالبانو سره جګړه کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوختي، خو کرشمیر نه خي. ولسی جرګه کې د اورزګان استاذي بسم الله جان محمدي چې خپل د دهراود اوسیدونکو دی وایي دغه جګړه کې شاوخوا 15 تنه امنیتي ځواکونه وژل شوې. ما شامل ټول شپه
د رینین ساته جنگ وسره کړې دي. تقریبا شاوخوا دا شیدان لرو او لکه څو زخمیان هغه معلوم نه دي. و د ولی محمد په نامه سپارس کمانډان هغه شامل دی. و
د دواړو پیښو په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. خپلواکو سرچینو هم امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې دا شمیر نه دی تایید کړی. دفاع وزارت په دهراوت کې د جګړې په اړه دومره ویلي چې د غلطه تیر شپه جګړه شوې چې ولس طالبان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. دفاع وزارت ویلي د دهراود شاوخوا سیمه د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. افغان حکومت وایي د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی له دوی سره په مشورې پاکستان ته سفر کړی. دا خبره د افغانستان بهرنی چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې کړې او ویلي دي چې حکومت له دې سفره خبر دی. خبر پاڼه کې راغلی اسلام آباد ته د طالبانو دا سفر کابل ته د عمران خان د وروستي راتګ په نتیجه کې کیږي. افغان دولت ویلي پاکستانی لوري ته دا غوښتنه رسول چې افغانان د تاوتریخوالي کمښت اوربند او تلپاتې سوله غواړي. د افغانستان دولت ویلي هیله لري پاکستان ته د طالبانو سفر د هدفونو ته په رسیدو کې عملی پایله ورکړي. پرون په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ویل چې د دوی د همدې دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته ځي چې روسي راپورونه وایي دغه پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د کورونا د دویم څپې د زیانونو او ستونزو د کمولو پر لارو چارو خبرې وشوې. په دې اړه غونډه کې چې نن ارګ کې جوړه شوې وه د یونما، یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان استازو افغان دولت ته د برخو کې د مرستو ډاډ ورکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی له عام روغتیا وزارت او همکارو موسسو نه وغوښتل چې په لومړي ګام کې ټولې وړتیاوې په روغتونونو کې د اکسیجن وسیلو په برابرولو متمرکز کړي. خاغلی غنی د غراز ویلی روغتونونو کې د سړو خونو وړتیاوې باید بلی شي چې د کورونا واکسین د ساتنې او ویش چارې له خان سره مخامخ نشي. رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه نږدې 50,000 کسان په کورونا اخته شوي او څه باندې 2,000 کسان ترې مړه شوي. خو چارواکو بیا له دې وړاندې ویلي چې غیر رسمي شمیرې له دې ډېرې لوړې دي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت یو چارواکي ویلي له اتریش او بلغاریانا یو لستنه رد شوی پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. د جرمني ډي پي اي اژانس ویلي ټاکل شوی همدې الوتکه کې له سویډن نه هم یو لستنه افغان پناه غوښتونکي بیرته وطن ته ولېږل شي، خو د کورونا اړوند ستونزو له کبله د هغوی سفر ځنډېدلی دی. په امریکا کې په کورونا د اخته شو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارد کچه تلول شو. دا په داسې حال کې ده چې د غلطه څخه باندې سلو روغتونونو خپلو کارکونکو ته د کورونا ضد واکسین پیل کړی. د امریکا ټولو 500 ایالتونو کې روغتیایي مرکزونو ته دغه واکسین چې د فایزر او بیو انټیک شرکت لخوا جوړ شوی رسیدلی دی. د جان هپکنز پانتون شمیرې ښیي چې امریکا کې په یوه ورځ باندې 2,48,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. په امریکا کې تر اوسه له 3,300 ډیرو کسانو په کووید 19 ناروغۍ ژوند له لاسه ورکړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له دهرا بهرنیو جنګیالیو وغوښتل چې له دغه هیواده ووځي. د امنیت شورا د اعلامیه د روسیې ملاتړ هم لري. روسیا په خپله په دې تورنه ده چې له پوځي قراردادیانو سره مرسته کوي څو لیبیا ته جنګیالي واستوي. او ټاکل شوی د اروپا پارلمان نن ناوخته د سخاروف معتبره جایزه د بلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا او د مخالفانو یو شمیر نورو مشرانو ته ورکړی. دا جایزه دوی ته د هغو خدماتو لپاره ورکول کیږي چې د فکری ازادۍ په برخه کې کړی دي. تیخانوفسکایا لیوی او نیرا هیسی په بروکسل کې ده او د اروپا ټولنې له مشرانو سره په لیدو کتو بوخته ده. نوموړې ته به د نن ورځې په پای کې د یو لړ ځانګړو مراسمو پر مهال دا جایزه ورکړل شي. د اروپا د پارلمان مشر دویویت سواسلی په 13 اکتوبر میاشت کې ویلی و چې د 2006 کال د سخاروف جایزه د بلاروس د همغږي شورا ته ورکول کیږي. دا شورا د بلاروس د مخالف ګوندونو لخوا جوړه شوې چې د غلطه ټاکنیزو لانجو وروسته د قدرت لیک ته اسانتیاوي برابري وي. د 50,000 ډالر په ارزښت سخاروف جایزه له 1983 کال راهیسې هغو کسانو او بنسټونو ته ورکول کیږي چې د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو برخه کې کار کوي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 پیلېږي، خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي.
در مورد محل مذاکره تبر بحثای صورت خواهد گرفت، در نهایت باز به توافق دو جانب مربوط میشه.
په دې اړه مو چې د افغانستان د خاورې د نن د خبرو پر بل پړاو د افغانستان د حکومت ټینګار به د سولې پروسه لا پیچلې او ځنډنۍ نه کړي، د چارو د یو په نظر اخیستی
کابل هڅه کوي چې مذاکرات کې نوي بحثونه رامنځته کړي او دا متاسفانه په ګټه نه ده، د دې لپاره په ګټه نه ده چې یې موږ نه خلې.
په اروزګان کې ډېری هغه ښځې چې د کور سرپرستي ورلغاړې ده د نورو کارونو تر څنګ د ستنې دودیز کارونه هم کوي او وایي بله چاره نه لري.
پلان مې مرسته غروي د غټه دغه کارونه مشکو دا ورو بازار کې خوڅو.
د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د زده کړې پر حق خبرې کړې دي.
دا د دولت مکلفیت دی چې خزمینه مساعده کی او د کلو نه راوخله تر باندو نه راوخله تر خاریه او بل اخره تر مرکز پوری.
او د جون په شیبو خبرونه کې مو اهم په جون په شیبو خبرونه کې هم هلمند ولایت در پیژنو.
ډیر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جار سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکچ پلاو ترمن بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 پیلېږي، خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونه نن د دې شورا د ملي سکرټریټ د پرانست غونډه کې وکړه. هغه وویل نن د افغانستان د دولت د امریکچ پلاوی له غړو سره چې نوې کابل له کابل له دوهې وبخي کابل ته ستون شوی خبرې کوي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبريالي ناجي صفوي پر راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وایي د افغان حکومت او طالبانو د خبرو دویم پړاو به له دمی وروسته په خپلې ټاکلې نیټه پیل شي. نوموړي د سرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سولې ملي سکرټریټ پرانست غونډه کې وکړې. نوموړي ویل د سولې راتلونکو خبرو ځای به د دواړو لورو په هوکړه ټاکل کیږي، خو زیاته کړه خبر دا وی چې د خبرې دننه په افغانستان کې وشي.
لومړنی مرحله تر سره شو. ان شاء الله تمه ده چې په ټاکلې مده دا خبري بیرته پیل سي. د خبرو ځای ټاکل به د دواړو دورو هوکړې پوري تړلې وي. موږ غواړو دا بولو چې دا خبري افغانستان کې وسی، خو د خبرو ځای باید د دې بهیر د مخنیوي سببونه ګرځي.
د سولې ملي سکرټریټ به د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې فعالیت وکړي چې غړي به یې تر ډېره د مدني ټولنې وي. ښاغلي عبدالله په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې وویل چې له افغان مرکچي پلاوي سره چې کابل ته ستون شوی نن یوه ناسته هم ولري. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله محب غوښتنه کړې وه چې د افغانانو د خپل منځي خبرو دویم پړاو دې په افغانستان کې وشي. نوموړي دا هم ویلي وو چې طالبان چې د افغانستان په هر ځای کې خبرې غوره بولي، دوی به ورته اسانتیا وی برابرې کړي. تر ښاغلي محب وروسته ولسمشر غنی هم د کابینې غونډه کې ویلي شه خبرې دې په افغانستان کې پیل شي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له دې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریبول دي. ښاغلي محمد نعیم ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې لیکلي، داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لورو هوکړه کړي، په داسې وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښیي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تیره شنبه په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچي پلاو په خبرو کې د جنوري تر 15 نیټې د دمی اعلان وکړ. د سرګندونې چې لنګدې درې میاشتو روان وي، یوازې د سولې د خبرو په کړنلار هوکړه شوې او دا جنډا په اړه تازه دواړو خواو یو بل ته خپلې غوښتنې سپارلې دي. افغان حکومت په وار وار ویلي چې اوربند به د سولې د خبرو په اجنډا کې د دوی لومړی توب وي. په قطر کې د سولې تر لومړي پړاو خبرو وروسته افغان مرکچي پلاوی تېره شپه کابل ته راغلی او طالب پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی، سو د خبرو د اجنډا په اړه مشورې وکړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د دې ډلې مرستیال مشر ملا برادر اخوند هم پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. د ښاغلي نعیم په خبره ملا برادر او ورسره پلاوی به د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګڼو موضوعاتو خبرې وکړي.
و امردل چې د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمن بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 پیلېږي، خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي. د افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمیر جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د دواړو لورو ترمن د خبرو بل پړاو دی چې پر اجنډا متمرکز به وي، باید د افغانستان د خبرو دننه ترسره شي. خو د اسوشیټ پرس خبري اژانس راپور له مخې طالبان په دوحه کې چې د دې ډلې سیاسي دفتر دی او تر اوسه له امریکا او د افغانستان د دولت له مرکچي پلاو سره خبرې پکې ترسره کړي دي، خبرو په دوام ټینګار کوي. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د خبرو تیر اوږده دور ته په پام ولې د افغانستان حکومت د هیواد په دننه کې د خبرو په دوام ټینګار کوي. دا مسله به دا خبرې لا پیچلې او ځنډنې نه کړي.
اصول چې دا به تر ټولو ښه خبره وای، تر ټولو ښه خبره ده چې موږ افغانان په دې پوهېدلي وای او وپوهېږو چې خپلې ستونزې په هیواد کې دننه حل فصل کو په خپل منځو کې کړي. تاسو ولیدل چې په اول پړاو کې د اوږدوالي دلیل یو دلیل دا و چې د مذاکراتو اساس باندې طالبانو تاکید درلود سره توافقنامه د هغه موافقتنامه ده چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ افغان حکومت پلاوی د سره مخالفت درلوده. نو د دې اختلافاتو په درلودلو سره دا به ډېر عملي نه وي چې دا په اوسنۍ شرایطو کې دننه شي. یوه د بل خلک تاسو ته توجه یاست په دې کې نو قدرتونه لکه امریکا نو ټو د لاسري او د ممکن ډولونه وړي چې د مذاکرات په کابل کې د افغانستان په بل سیمه کې وشي. ځکه وګورئ چې نه ځل دا یو مسله چې موږ کوم یو ډول کابل هڅه کوي چې مذاکرات کې د بحثونو رامنځته کړي او دا متاسفانه په ګټه نه ده، د لپاره په ګټه نه ده چې
افغان دولت اپلاوی ویل چې موږ وقفه نه کوو، یعنی په دې معنی باندې چې موږ رخصتي نه کوو، بیرته راځو کابل ته او دغه اجنډا چې د مقابل لوري مطرح کړی ده فیرست چې دوی ته ورکړي په دې باندې خپل مشرانو سره خبرې کوو. دوی کابل ته د دې لپاره راغلي چې له مشرانو سره وغږیږي. د طالبان هیات ولې پاکستان ته تللی؟ هلته چا سره دوی غږیږي؟ چا سره مشورې کوي؟
اول خو خبر سره موافق دي چې موږ وقفه نه کوو. دوین مسئله دا ده چې فکر نه کوم چې دا افغانانو د دواړو خواوو په غوښتنه دا وقفه شي. تاسو نه فرضې ساعت د عیسوي نوې کلچرو کې وي هلته په اروپا او امریکا کې رخصتي که دې ورته نوی دا ده. دویم دا چې په امریکا کې نوی جمهور رئیس راځي، د هغې تر راتګه پورې مثلا په پاجندا باندې بحث کول چې امریکایان په دې مسله کې اشراف لري. پاکستان د امریکایانو په څنګ کې پاکستانیان هم اشراف لري. د طبیعي ده چې دا خلیجال پاکستان ته تللی دا همدارنګه د طالبانو د قطر سیاسي دفتر مشر له برادرم هلته ځي دوه شیان ښودل کېږي. یو دا ده چې طبیعي ډول پاکستان نه پوهېږي په طالبانو باندې بل خو امریکایان پاکستان ته وایي چې په دې ارتباط هڅه وکړي او پاکستان وایي چې دا مستقیم وایي. بل خو تاسو نه پوهېږئ چې عمر په کابل کې ځینې وعدې کړي چې د خپل نفوذ له طالبانو باندې استفاده وکړي د فرصتو استفاده کوي.
د کابل په هانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانګزایو د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته د طالب مشرانو نننی سفر په نومبر میاشت کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په نتیجه کې د افغانستان له حکومت سره په مشوره شوی دی. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل له پاکستان سره د افغان ولس دا هیله شریکې کړې چې تاوتریخوالی د کم او اور بندې وشي. په خبر پاڼه کې دغه راز هیله ښودل شوې چې د طالبانو د مرستیال مشر او د قطر د دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوی دا سفر به په دې برخه کې رغون کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو دغه پلاوی به چې نن اسلام آباد ته رسېدلی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او دغه راز د دې هیواد له یو شمېر پوځي چارواکو سره وویني. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې دغه سفر د پاکستان په رسمي بلنه هغه هیواد ترسره کیږي. دا سفر په داسې مهال کیږي چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د جنوري تر 15 درول شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د سولې د بهیر لګړندې کې د وسره په افغانستان کې د جګړې اور همغه سي امبل دی. یو ډګر هم د ورزګان ولایت د چارواکي په دهرود ولسوالۍ کې د طالبانو د پراخو حملو د شندولو او د غېډلې ته د درنې مرګ ژوبل دي اوختو خبره کوي. نور بل ترين کوټه د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې وورو.
د ورزګان ولایت سیمیز چارواکي وای د دغه ولایت په دهرود ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ګڼ شمیر پلانونه ورشنډ کړي دي. د ورزګان د والی ویان احمد شاه سایل نن ازادي راډیو ته ویل چې د ورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې تیر شپه وسلوالو طالبانو هڅه وکړه څو یو ځل بیا دهراوت ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو افغان پوځیانو یې دغه پلانونه ورته شانډ کړه. نوموړي وای په یاد ولسوالۍ کې د تیر شپې او نن سهار د جګړې پر مهال 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور هم ټپیان دي. شاغلی سایل وای د یادو بریدونو پر مهال 15 افغان سرتیري هم وژل شوي او دغه راز 2 نور ټپیان دي.
تیره شپه د ارزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي او کمربندي پوستو باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه کړي دي چې د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي، چې په پایله کې د وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر ته مرګ ژوبله اوښتی ده. هغه برید چې دوی د شپې کړی دی پر یوې کمربندي پوستې باندې، په هغه برید کې دوی 11 تنه وژل شوي دي او 16 نور زخمیان دي، چې په وژل شوو کې یو هم د دې ډلې د ډلګي معاون هم شامل دي. او سهار مهال چې کوم برید دی پر کمربندي پوستو باندې کړی دی، هلته هم د دوی ګڼ شمېر ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې 8 تنه وژل شوي دي او 15 نور زخمیان دي. لبا د مرغه چې افغان ځواکونه ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده، جګړه ده بیا هم موږ 15 شهیدان لرو او ترڅنګ 2 زخمیان لرو.
خو په ولسی جرګه کې د ورزګان ولایت د خلکو استازي او د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه په دهراوت ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یادی ولسوالۍ د سرپرست امنیت کمانډان ولی محمد په ګډون 14 افغان سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور هم ټپیان دي.
ماشاءالله ټول شپه د رنګین ساعت جنگ وسره کړی دي. تقریبا ما 15 شاوخوا دا شهیدان لرو او الله کې څو زخمیان دي. اغه معلوم نه دی چې ګل محمد لمیږي د شاه محمد کمانډان وو، مخکې ګل محمد کمانډان او ګل محمد ورترین کوټه او سیا ورترین کوټ شو چې مریض وو. د مریضې د وجه نو راغه سره څنګه وو شپږ کس دغه سره نیول امر دی وو دو دی کې شن پوسی دی دا د خزر کاسمه بولی د خزر اکادي په کور کې وو دی.
وسلوال طالبان وای تر اوسه پوری دغه جګړې په اړه کره معلومات نه لري. د یادی ډلې ویان کاری صف احمدی ازادي راډیو ته ویل چې دوی په دهراوت ولسوالۍ کې د سوي جګړې په اړه پلټنه کوي. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدی د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د جهراوت ولسوالی بازار او یو شمیر دولتي ودانی لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
زه څو موده مخکې اورزګان ته تلیوم چې د اورزګان والی ویل چې خلک ورته غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو خزینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولیدلی چې تاسو ته راشي ستاسې خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته او هلته ښه مکتبونه شته، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي، خو لور ته زمینه نشته. نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ده.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو مسؤل و چې د اساسي بشري حقونو په خبرونه کې د زده کړې د حقونو په اړه خبرې کړې وې. البته دا بشپړ خبرونه د همدې روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي، خو بیا هم په اورزګان ولایت کې تم کیږو. په اورزګان کې ډیری هغه ښځې چې د کور سرپرستی ورلغاړې ده د نورو کارونو تر څنګ د ستنې دودیز کارونه هم کوي. د کمیسیون غاړ د کمیسیونو غاړې او پټوان ګنډي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال د یوې کورنۍ چې دوه خویندې له همدې لارې د خپلې وزنی ورور د ښوونځي لګښت او د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي حال اخیستی دی. نورې له ترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې اوري.
په اورزګان ولایت کې ښځې د ستنې دودیز کار ژوندی ساتي او د دې هنر په بدل کې له خپلو کورنۍ سره اقتصادي مرسته هم کوي. له دې څخه دوې خوندې ماسومه او نوریا هم دي چې د ستنې په دودیز کار سره د خپلې کورنۍ لګښت هم پوره کوي. دوی د خپل عمر زیاته برخه د خپل یوازني ورور د تعلیم لپاره بیله کړي او هڅه کوي چې د خپل ورور راتلونکی روښانه کړي. د 30 کلنې نوریا او 40 کلنې ماسومې پلار کلونه مخکې د ماین په یو چاودنه کې وژل شوی و. دوی ته اوس د خپلې کورنۍ سرپرستی ور د غاړې ده چې د ترینکوټ ښار په څنډه کې د کرایې په یو خټین زاړه او نړېدلې کور کې اوسېږي.
تاسو مسلمان سره مور مده دغه نه لرو چې راپورته یې کو دغه نو موږ د الک د مکتب خرچه
دا نوریا ده چې د خپلې مشرې خور تر څنګ ناسته ده. تور رنګ ټوکرې پر زنګانه یې شي او د ستنې کار پرې کوي. نوریا ازادي راډیو ته ویل چې پر زړه یې د زده کړو ارمانونه نیمګړي پاتې دي چې د کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو له امله یې کورنۍ ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول، خو وایي نه غواړي چې ورور یې بې تعلیمه پاتې سي.
دغه نو موږ د هلک د مکتب خرچه نه لرو، پیسې نه غواړي چې ځي، خو خوراکه نه غواړي، جامه نه غواړي، بوټونه نه غواړي، بالا پخته یو نیم یو نیم سرلپې موږ سره رسېږي.
نوریا او ماسما له هغه افغانو ښځو دي چې نه یوازې د خپل ولایت دودیز د ستنې کارونه ژوندي ساتلي، بلکې له دې طریقه د کورنۍ اقتصاد هم پر مخ وړي. خو کله چې دا ډول هنر یو اقتصادي اړتیا سي، پر ښځو د فشار لامل کېدای سي. ماسما دې ستونزې ته په اشارې وایي.
پلان مر سره غروی د غټه د کار نو مشکو دا ورو بازار کې خصو ده ډیر سخت د سن کار نو کوم آسان کې په سختي کې ستر د نور سره زیات د ستر د سر د سر له دماغ د د دغه دی ولې پر سم د درس سره سره د ماشام بیا د کوڅه کې ساده د دانش کې په دغه کار د لاس سره د کښین د مزګر پر کنه
د سن کارونه د افغان شوزو د هنر یو لرغونې بڼه ده. خود دې کار کوون کې شوزي وای چې خلګ اوس د پخوا غوندی د سن د لاسی کار قدر نه کوي ځکه ماشینی کارونه زیات سوي دي. د معصومی او نوری مور شیرین وای پر ډیر ستونزو سربیره د خپل لونو په تړاکو لاسونو جوړو سوي لاسی غاړي او پټوان تر ترینکوټ شار اوري، خو هغه مر غټه نه راوړي چې څومره یې حق دي.
نو د دستنې کار دی کله یا سم یا خراب یا پر سر درد یا سم وکي یا نه وکي. والا چې بیا سم یو دکاندار مې ټکه کړی دی، والا په ګنډ کې 1500 دغه شیرینی، په پټو کې 200 دغه شیرینی، په کښنی غاړه کې 100 دغه شیرینی ده. والا دا بیا زور کوم وره بیا دی ګور یل چې و توکي سره صفاقي رونی خلک ته چې خرص ولا په میاشت کله خرص کله پالته خرص کله پلاس 15 شپې خرص. والا خو ته ما پورن ورته کړی کړی. والا خو نو د کور ژوند خو نه در جامع چارستانه د خوراکیا چارست.
زبیولا په ترینکوټ کې د جامو پلورلو دکان لري چې د نورو جامو ترڅنګ لاسي توکي هم د شیرینی په څیر له میرمنو څخه پیری او ورسته پلوري. چې زبی الله له هغه دوکاندارانو نه دی چې شیرین اورباندی لاسي توکي پلوري، خو زبی الله د لاسي توکو د قیمتونو د ټیټوالي په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
لوی لامل یې د کمپیوټري ګنډونه دي، ره بې د روزګان لاسي ګنډونه چې دي زموږ ته د هغه پخوانۍ نقشې دي، هغه غټ کارونه بیا کوله کندار ده چې دا زموږ نقشې ویسه زموږ ګنډونه که اوس موږ دا کندار ته ویستو بیا ډېر وځي، اوس زموږ نقشې بیا هغه نه خوښي ډېرې میدان سیاحت هغه داسې نقشې موږ ته راکوي چې هغه دلته موږ راو چې په سترګو هم نه لیدل کېږي، چار چا ته یې ورکوو یو خو اول یې هغه کوای نیسي.
شیرینه وایي که دولت ورته د نور کار زمینه برابره کړي لکه د چرګانو فارم او یا هم غوا ساتل، نو سمدستي به لوڼې د ستنې له کاره منع کړي، ځکه د دې په وینا چې د هغوی پر روغتیا یې منفي اغېزې کړي دي. د اورزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي دوی په دې ولایت کې د بې سرپرسته میرمنو لپاره د کالین بافۍ او ګلدوزۍ په برخه کې حرفوي زده کړې ورکوي. د یادې ادارې مشر فضل رحیم عقبین ازادي راډیو ته تایید کړی چې په اورزګان کې ډېرې بې سرپرسته میرمنې رسمي او یا هم غیر رسمي کارونه نه لري، خو وایي دوی پلان لري چې نورې حرفې هم خلاصې کړي او دغه راز پر یو داسې پلان کار کوي چې د دغه لاسي صنایعو لپاره له ترینکوټه د باندې یو بازار ومومي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم، ما ته ډېره دلچسپه وه. زه چې کله راتلم نو بیا یې دوې هندوانې راته اخیستې وې. ډېره ته یقین وکړه دومره د چتراشو په غوند وای چې په دوو نفرو به یا تیارې ته م رجګې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پیږي؟
هلمند کې د بست کلا ده، د لشکرګه هغه کم یو تمدنی آثار چې دي، په دې کې ډیر محدثین تیر سوی دي او ډیر فقها تیر سوی دي.
د ژوند په شیبو کې د خبرونې یوه برخه مو واورېده. هلمند ولایت د ځانګړې شوې خبرونه د همدې روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي.
تاسو لا پیغامونو
لیکمن مرکزی زندان ته زنګ وهلی دي. زموږ په داخله معبد کې د دوه چې دوی ډېر مشکل لري چې به کې اوماده او دوه مشکل می دا دی چې په روغتیا څخه کې هم ډېر مشکلات لري. دا به ستاسو ډېر یو لوی مهرباني. موږ په کوم شان د ملاقات په کرازی زموږ هغه شان ګرځول کېږي. نه ډېر شو
زم ولاده کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ مربوطه ساو څخه د موږ کونړ ولایت د مایبینو تر اوسه پورې د ماش دا تقریبا دویم کال کې چې تر اوسه پورې پته نه لګی. تاسو لوړو مقامات ازادي راډیو احترامانه هیله کوو چې موږ دا شکایت سب کوي لوړو مقامات ته ورسوي. السلام
سلطان د من ولایت د سر پاره کې کې ما د ازادي راډیو ته دنګ پیغام پرې دوم. زما د ملي دسترخوان څخه ډېر زړه خوشحاله دی او ملي دسترخوان چې دی، ملي دسترخوان باید په مستحقو او غریبانو کورنۍ باندې وویشل شي، نه په ماڼۍ او په تعمیر والا کورنۍ. تعمیر والا او ماڼۍ والا چې دي اوس هم معاش لري، همدغه لري. نو زما د ولسمشر څخه دا ځانګړه غوښتنه او دا فلم یې دا ده چې د دغو سربازانو کورنۍ ته ورته توجیه کړي. دا د شیدانو کورنۍ چې دي دا د خپل پایلمن ولایت کې د انار په چوک، د لی په چوک، د شیش په چوک، په دغه چوکو باندې وینم چې د نړۍ سربازانو کونډي یا کونډي یا منډي پکر ته ولاړ دي. نو دا ډېر یو پرمختګ دی او ښه ملي دسترخوان دی. په هیله مې دا ده چې په سمه توګه غریب او خوار او ځپلي خلکو ته ورسیږي. په احترام ازادي راډیو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پرخي وو. کور مو ودان پیغامونه ستاسو تل خبرو. د غرض د افغان بسمت سوات لشمیر لاره هم راته پیغامونه راستوي. کور مو ودان د ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوو. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې د زده کړې پر حق غږېدل او د ژوند په شیبو کې خبرونه کې چې ورپسې خبريږي هم هلمند ولایت اندر پیژن خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې اسدالله لودین ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په بغلان او اروزګان ولایتونو کې د نګدې ډیر شو امنیتی او دفاعي ځواکونو د وجل کېدو راپورونه ورکول شوی. په بغلان کې د پولیسو ویاند ویلي چې د پولیسو خمری په وزیر آباد پوسټ بریټ شوی چې د روغتیاي چارواکو په خبره ډیر لس جسدونه دوی ته روغتون ته ورول شوی. د اروزګان په دهراوت کې هم د جګړې راپورونه شته چې چارواکي پکې د مرجوب لپاره څه نه وایي، خو دغه ته د ولسی جرګې وغړي وایي چې شاوخوا 15 امنیتی ځواکونه پکې وژل شوی دي. افغان حکومت وایي د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی له دوی سره په مشوره پاکستان ته تللی دی. روسي راپورونه وایي چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ دغه پلاوی څو شپې مخکې اسلام آباد ته ورسید. په افغانستان کې د کورونا د دویمې څپې د زیارونو او ستونزو د کمولو پر لارو چارو خبرې شوې دي. په دې اړه غونډه کې چنن آر کې جوړه شوه. د یونما، یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان استاذ او افغان دولت ته د برخو کې د مرستو ډاډ ورکړ. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت یو چارواکي ویلي له اتریش او بلغاریا نه یو لستنه رد شوی پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسیدل. په امریکا کې په کورونا د اختشو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارد کچه تلول شو. د پداس حال کې د چې د غلطه څخه باندې سلو روغتونونو خپل کارکونکو ته د کورونا ضد واکسین پیل کړی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له ډیره بهرنیو جنگیالیو وغوښتل چې له دغه هیواد ووزي. د امنیت شورا دا اعلامیه د روسي ملاتړ هم لري.
نجا صفای هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د فوتسال د غوره لیگ سیالیو په دوام د کابل صداقت لوبډلې د سرپل باستان لوبډلې ته یو د 14 په مقابل کې مات ورکړه. د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازاد رادیو ته وویل چې دغه لوبې تیر ورځ د 14 لوبډلو ترمنځ په دوو ګروپونو کې پیل شوې او 12 ورځې به دوام وکړي. ښاغلی مشعوف زیاته کړه چې د نن ورځې په دویمه لوبه کې د کابل ظاهر اسد لوبډله د پنشیر د پیروزی لوبډلې سره لوبه کوي. د نوموړي په وینا د دې لوبو اتل لوبډله به د اسیا د فوتسال جام په سیالیو کې د ګډون چانس ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د پینګ پانګ ملي ټیم ازبکستان ته روان شي. د افغانستان د پینګ پانګ فدراسیون رئیس نن ازاد رادیو ته وویل چې د افغان ځوانانو 9 کسیزه لوبډله به د 12 ورځو لپاره ازبکستان ته ولاړه شي. دغه سفر هدف د دواړو هیوادونو په دوستانه سیالیو او تمریناتي کمپ کې ګډون دی، سو د 2022 میلادي کال آسیې لوبه ته چمتووالی ونیسي. دغه سفر د افغانستان د ملي المپیک کمیټې او د ازبکستان د پینګ پانګ فدراسیون په ملاتړ ترسره کیږي. او د کرکټ نړیوالې شورا یو ځل بیا د ټیسټ لوبو درجه بندي خبره کړې ده. د راپورونو لمخې د ټیسټ لوبو د لوبډلو برخه کې استرالیا لومړی، نیوزیلند دویم، هندوستان دریم، انګلستان څلورم، سریلانکا پنځم، سویلي افریقا شپږم، پاکستان اووم، ویسټ انډیز اتم، بنګلاديش نهم او زیمبابوې لسم ځای نیولی. د ټیسټ لوبو په لسو غوره لوبغاړو او لوبډلو کې د افغان لوبډلې او لوبغاړو نومونه نشته. افغان لوبډلې ډېر وخت کېږي چې ټیسټ لوبې نه دي کړي. لومړی ټیسټ لوبه کې له هندوستان په 2018 کال کې ماتې خوړلې وه. ورپسې له ایرلند څخه ټیسټ لوبه وګټله، بیا له بنګلاديش څخه یې هم یوازینی ټیسټ لوبه وګټله. د دې وروسته یې له ویسټ انډیز څخه په ټیسټ لوبه کې ماته وخوړه. خو په دې درجه بندۍ کې میاشت وروسته یو ځل بیا بدلون راشي. اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد د بشري حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق پاړه راته وغږیږي.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی. او د دې بنسټ د پاره زب خپل د خبرې په یو متبرک حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو که په چین کې منګ دا زکه د پاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامینو، بیولوژیکي مضامینو او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، ملی